حالا به تازه با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله صدر فروغ، تاسو ستړي مشئ. قدرمنو اوریدونکو، یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې اوری چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته به د پاتې کیدونکو 9800 امریکایي پوځیانو 1800 د تروریزم ضد هڅې مخته وړي. له طالبانو سره د یوازني امریکایي پوځي اسیر بو بیګدار له خوشې کېدو وروسته د یوې امیندوارې امریکایي ښځې او د هغې د کنډۍ خاوند کورنیو هغه ویډیوګانې رسنیو ته خپرې کړې چې پکې دواړه د طالبانو له اسارت څخه د خلاصون لپاره له خپلو کورنیو او د امریکا له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم ښځه او کورنۍ حقوقو پروګرام اوري چې پکې د طلاق او بیلتون مسله څېړل شوې ده. خو اوس به نجیبه زمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. د امریکای په پوځي چارواکي ویلي شایي راتلونکي کال ناتو په افغانستان کې نږدې 2000 روزونکي وساتي. افغان چارواکي وايي په هرات کې پولیس د ټولو امکاناتو څخه کار اخلي ترڅو تشتول سوی هندي تبعه وژغوري. او د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ یو جګ پوری چارواکي پرون ویل شایي راتلونکي کال ناتو په افغانستان کې نږدې 2000 روزونکي وساتي. د هغوی په منځ کې به 8000 امریکایان وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفور پرون په بروکسل کې ویل چې امریکا به د 8000 روزونکو تر څنګ 1300 تروریستي ضد ځواکونه هم پرېږدي. د ده په وینا امریکایي پوځیان به له 2014 وروسته د افغانستان په جنوب او ختیځ کې ډېر سي، او د جرمني، ایټالیا او ترکیه پوځیان به په شمال، لویدیځ او کابل کې میشت وي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د امریکا د پوځ د یو چارواکي په قول ویلي چې امریکا لیواله د چې د بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونه چې شر روزل سوي خاص ځواکونه لري په تروریستي ضد هلو ځلو کې برخه واخلي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکایي چارواکي نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي. د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي چې په هرات کې د تشتول سوي هندي مرستندوی په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی. د افغانستان حکومت هندي چارواکو ته خبر ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونو د جی آر ایس موسسې د کارکوونکي وڅلوېش کلن الکسس پریم کومار د تشتولو په تور یو تن نیولی دی. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې پولیس هلې ځلې کوي چې برمته سوي هندۍ ژر تر ژره راخوشي کړي.
په هرات کې پولیس د ټول امکانات څخه کار اخلي ترڅو خپل عملیاتونه ترسره کړي. نو ټول کوشش لري ترڅو دغه سړي ته چې د هندوستان تبه دی بالاخره یا پیدا شي او یا عملیات ترسره کړي ترڅو د دې د ژغورنې سبب وشي.
صدیقی دا هم ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې په هرات کې د پریم کومار د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. پریم کومار څلور ورځې وړاندې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو وتښتوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کومار د هند تبعه دي چې په یوه غیر حکومتي موسسه کې کار کوه، مګر د هند له حکومت سره هیڅ راز اړیکې نه لري. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د مرکزي زون پر شکایتونو غور کوي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون تیر اونۍ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو پر شکایتونو د غور علني غونډې پیل کړې وې چې تر ننه پورې دوام کوي. پرون د کمیسیون د پکتیکا، پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه په علني غونډه کې وڅېړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړنې په علني غونډه کې ویل چې د هغو انتخاباتي محلونو او سایټونو رای به بیا وشمیري چې ممکن درغلي پکې سوي وي. او اوس هم څو د سیمیاو نړۍ خبرونه. د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې پورې وی پوځي نقلي وسلې په ځان وژونکي حمله کې 15 تنه وژل سول. د پاکستان پوځ ویل په وجه سو کسانو کې دوه افسران شامل دي چې دواړه ډګرمنان دي، درې نور لارویان شدل سوي دي. د بریټ پرون اسلام آباد ته په غزیدلی سړک د فتح جنگ په شارګي کې وسوه. پولیس وایي ځان وژونکي چې په لیوو ځانې پوځي موټر ته نږدې وچاودي. پاکستانی طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. د طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویل د بریټ پر قبایلی سیمو د پاکستان د جنگیل او توکو د بمباری په غټ کې سوي دي. د ایران د خبرګانو د شورا رئیس د زړه د سکتې له کبله په روغتون کې بستر سو. د ایران د سخت دریځو فارس او تسنیم خبري اژانسونو ویل دراتیا کلن آیت الله مهدوی کنی د کوما په حالت کې دی. له بلې خوا د ایران نیمه دولتي ایسنا خبري اژانس د کنی د دفتر په حواله ویل چې د نوموړي وضعیت خراب سوی خو کوما نه دی. د آیت الله کنی دفتر په ایرانیانو غږ کړی چې د نوموړي د روغتیا لپاره دعاوې وکړي. د خبرګانو شورا د ایران د مذهبي مشر د ټاکلو او بې واکه کولو صلاحیت لري او د دې تر څنګ د مذهبي مشر کارونه څاري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د لویدیځ له لوري په کلونو حملو د ایران اسلامي جمهوریت مات نکړی سو. خامنهي دا خبره پرون د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله روح الله خمیني د مړینې په 25 تلین کې وکړه. خامنهي د تهران په جنوب کې په خپلو خبرو کې چې د ایران ټلویزیون په مستقیم ډول خپرولې ویل له تیرو 15 کلونو راهیسې یوه غښتلې لویدیځواله جبهه له خپل ټول قدرت څخه په استفادې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد هلې ځلې کوي. د ویل له دې ټولو سره سره د ایران اسلامي جمهوریت ورځ په ورځ پرمختګ کوي. د جی او ډله وایي که د اوکراین په ختیځ کې وضعیت تر کنټرول لاندې رانیسي دا ډله چمتو ده چې پر روسیه سخت بندیزونه ولګوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په بروکسل کې د جی او سرمشریز ته ویل که موږ په هغو مسایلو کې چې باید هوار کړو پرمختګ ونه کړو. د نورو بندیزونو هغه هم د دریم دور سختو بندیزونو مسأله د میز پر سر ده، ځکه موږ نشو کولی چې اوکراین له دې زیات بې ثباته سي. په غونډه کې مشرانو د اوکراین پر کړکیچ او له دې هیواد سره د سیاسي ملاتړ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشرانو په بروکسل کې د غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم خپره کړه. په پام کې و چې دغه غونډه د روسیې د تورې بحیرې په غاړه په سوچي تفریحي شارګي کې وسی، خو جی او مشرانو هغه بروکسل ته ولېږدوله. او مسکو یې هم د کریمیا د سیمې په خاطر چې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې له دې غونډې وایست. او بشار الاسد بیا د سوریه ولسمشر غوره سو. د سوریه د پارلمان رئیس پرون اعلان وکړ چې اسد په سلو کې د ناتیا رایو په ګټلو دوه نورو کاندیدانو ته په اسانه ماتې ورکړې ده. په انتخاباتو کې د برخوالو فیصدي تر 3 زیاته شودل سوې. د سه شنبې په ورځ انتخابات یوازې په هغو سیمو کې وسول چې د اسد د پلوي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د سوریه د حکومت مخالفانو د انتخابات غندلې. د امریکا په شمول لویدیځوالو هیوادونو هم د سوریه انتخابات رد کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې همشته پته مو ده azadiradio.com. خبرونه لوستلی شئ. د راز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا پوځ غواړي چې د افغانستان د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته نږدې 2000 تروریستي ضد پوځیان په افغانستان کې وساتي. آیا افغانستان بل دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هند ته ځان نور هم ورنږدې کړي؟ له طالبانو سره د یوازنی امریکایي پوځي اسیر بو برګدال له خوشې کېدو وروسته د یوې امیندوارې امریکایي ښځې او د هغې د کنډۍ خاوند کورنیو هغه ویډیوګانې رسنیو ته ورکړي چې پکې دواړه د طالبانو له اثرات څخه د خلاصون لپاره له خپلو کورنیو او د امریکا له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي ګاونډي هیوادونه په تېره بیا ایران د افغانستان د انتخاباتو د ګډوډولو او د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاس وهنو تورنوي.
کمپونه جوړ سوي دي د افغانستان مشخص یو قوم باندې تورونه لګول کېږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ښځه او کورنۍ حقوق پروګرام اوري چې پکې د طلاق او بیلتون مسله څېړل شوې ده.
مطابق د شریعت او مطابق د قانون دی منګو تاسو طلاق د میړه له صلاحیت نه دی او تفریق عبارت له هغه جدای نه دی چې دغه صلاحیت د بیلتون ښځې ته ورکول کیږي.
د امریکا پوځ غواړي چې د افغانستان د ماموریت له پایته رسیدو وروسته نږدې 2000 تروریستي ضد پوځیان په افغانستان کې وساتي. امریکایي چارواکي هیله لري چې د ناتو نور غړي هیوادونه به هم په تروریستي ضد ماموریت کې ونډه واخلي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته 9800 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي چې د هغو له منځه به 8000 افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ ویل د هغو نږدې 10000 امریکایي پوځیانو په منځ کې چې د هیواد د سشکال له پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې پرېږدي 1800 تروریستي ضد عملیات کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې د امریکا پوز وویل نور هیوادونه به هم ممکن غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ضد عملیاتو لپاره پوزیان پریږدي، خو تر اوسه پورې د مالي مسایلو په اړه پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د 1300 تروریستي ضد پوزیانو د پریښودلو خبر په داسې وخت کې څرګند شو چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوزیانو عمومي قمندان جنرال جوزف دنفرد د ناټو په خوند کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له 2014 وروسته د پاتې کیدونکو ځواکونو شمیر 2000 ته د رسولو په برخه کې د متحدو هیوادونو د موافقې په ترلاسه کولو کې به کومه ستونزه نه وي. دا پوځیان به د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونه اعلان وکړ چې د 6 کال له پای ته رسیدو وروسته به په افغانستان کې 9800 سرتیري پریږدي. دا پوزیان به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې وي. له 2015 وروسته به د هغو نیمایي د 2018 کال تر پایه په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي، خو له 2018 وروسته به هیڅ امریکایي پوځي په افغانستان کې پاتې نشي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون په بروکسل کې له 2014 وروسته د عملیاتي پلان د نهایي کولو غوښتنه
وکړه. with ISAF defense ministers
ماده ISAF د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په نننۍ غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې زموږ متحدان او شریکان د افغانستان اوږدمهال امنیت او حقوق تعهداتو ته ژمن دي چې دوه کاله په خوا د شیکاګو په سرمشیزه کې شوی وو. د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو مخکې لا ویلي چې دوه اړخیز امنیتي موافقه او د ناټو د ځواکونو د وضعیت موافقه به لاسلیک کړي. اوس موږ باید د بشپړ ملاتړ لپاره عملیاتي پلان نهایي کړو او د ځواکونو د ونډې د ورکولو ژمنه په ځای کړو. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال دنفرد وویل حاضر ده مده 2000 ځواکونو د پاتې کېدو په برخه کې هیڅ راز اندېښنه نه لري. پر امریکا سربیره ایتالیا، جرمنی او ترکیه ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره به یو شمېر پوځیان پریږدي. د ناټو د عمومي قمندان په وینا راتلونکی کال به امریکایي پوځیان د افغانستان په جنوب او ختیځ کې وي، ایټالیایي پوځیان به په لویدیځ کې، جرمني پوځیان به په شمال او تر پوځیان به په کابل کې ډیره وي.
و موردل چې د امریکا پوز غوړی د افغانستان د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته نږدې 2000 تروریستي ضد پوزیان په افغانستان کې وساتي. دا په دې شرط چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. دغه امنیتي تړون له مخې به 9800 امریکایي عسكر په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال پورې پاتې شي او په 2018 میلادي کال کې به هیڅ یو امریکایي عسكر هم په افغانستان کې نه وي. خلک په افغانستان کې د نړیوالو پوزیانو د حضور په اړه څه وایي او دغه راز دلدې هواد د وټلو په اړه
تاسو لا پیغامونه نه
هم دوی کچرتا وایسی کچرتا دوی ووزی موږ به ګډوډی راسی په وطن کې به خرابې برسی. خو نه یو مثال به زدرکم چې چوک دی لاکسس په چوکي باندې نه سي نو امکان نه لسی هغه به غره ته وخیزي.
جنگ ختم نه دی. زوی ما چې هغه وخت کې د عسكر کم پاتې شي چې په دې ملک جنگ ختم شي القاعده او خلک له منځه لاړ شي اوس جنگ روان دی. زویم کدی په دې وخت کې وځي دا په دې معنی به وي چې امریکا په افغانستان کې شکست خوړلې ده.
امریکایان وزی تر دغه کالا پورې ته یې سوې دا امریکایي وزیر په دراتو کې رئیس جمهور باندې اړه لري. کله یې وګوري سم صحیح او فراگیر حکومت جوړ شي او د ټول جوانب طالب د کیس اسلامي د شورای نظر د کبل د ټول یو جې کی دا وایي چې سړي او مملکت جوړ کړي د شرایط حقیقي.
زه د فکر کوم چې کله د امریکا قواوی د دې ځنه لاړ شي چې 2014 کال کې چې اخري قواوی چې دوی ویلې چې مونږ یو واسو زما په نظر دغه قواوی کلاړ شي چې چیرته خپل افغانان خپل منځو کې سره یو اتفاق او اتحاد وکي دا د یو روغ جوړې او یو امنیت ته رسیدو لار ده.
د یو شمیر افغانانو نظرونه مو په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور او د غراز لدې هواد د نړیوالو ځواکونو د وټلو په باب واوریدل. آیا افغانستان بل دې هواد د نړیوالو ځواکونو له وټلو وروسته هم تزان نور هم ورنږدې کړي؟ کریسچن ساينس مونیټور رسپانې په دې اړه په یو مطلب کې له افغانستان سره د هند پوزي مرستو پر څرنګوالي هم تبصره کړې ده. ورسپانه وایي له افغانستان سره د هند پوزي مرستو د پاکستان د حکومت غوسه راپارولې ده. د خبرونې په وینا افغان ولسمشر حامد کرزي هند ته په خپل وروستي سفر کې یو وار بیا له هندي چارواکو د وسلو او پوزي وسایطو غوښتنه کړې ده. د کرشن ساينس مونیټور ورسپانې د مطلب مهم برخې له فرشته جلال زین اورو.
کرسچن ساينس مانیټور لیکي کله چې جمهور رئیس حامد کرزی هند ته ولاړ چې د هغه هیواد د نوي صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، د وسلو یو پراخ لیست هم ورسره وړی وو. د شاغلي کرزی په لیست کې ټانکونه، ټوپک، لارۍ او پوځي هلیکوپټر شامل وو. جمهور رئیس حامد کرزی په داسې وخت کې له هند د وسلو پر غوښتنه ټینګار کړی چې د هند حکومت او پوځي کړیو ترمنځ دا بحث د پراخېدو په حال کې دی چې آیا له افغانستان سره پوځي مرستې زیاتې شي. خدا کار د هند گاونډي هیواد پاکستان په غوسه کولای شي. یو شمیر پوځي او سیاسي څیړونکو وایي کچيري له افغانستان سره د هند د پوځي مرستو د عمله لدی هیواد د مخالفو وسلوالو واټن زیات شي، هند به ګټه کړي وي. په هرات کې د هند پر کنسولګری ورستي حمله د بحثونو ته لا شدت ورکوي. په پاکستان کې د هند پخوانی علي کمشنر جي پارترا ساراتي کرسچن ساينس مونیټور خبرونه ته ویلي، موږ نو کولای چې افغانستان یو اربیا غلط لاس ته پریږدو. هند باید د افغانستان له اقتصادي پیاوړتیا د دې هیواد د ملي پوسټ روزلو پوري پر ټولو مسایلو ستراتیژیک فکر وکړي. هند په تیر لسیزه کې له افغانستان سره محدودې پوځي مرستې کړې دي چې په هغه کې د 1400 ځانګړو افغان ځواکونو روزل شامل دي. خو د خبرونې په وینا اوس چې له افغانستان د امریکایي او اروپایي ځواکونو لاس خطلو ته نږدې دی، ځینې علایم شته چې هند پر خپل رول له سره غور کوي ترڅو دا هیواد یو بیا د طالبانو او نور استنپالو ډلو لاسته ورنسي. په وروستیو کلونو کې پر زیات شمېر هندي ډیپلوماتانو او سیاسي ماموریتونو حملې شوي او تر ټولو وروستۍ په هرات کې وه. تازه رپورټونه وایي چې هند به د یوې موافقې پر اساس روسیې ته پیسې ورکوي څو د افغانستان له پوځ سره د سپکو وسلو او هوان مرستې وکړي. کرسچن ساينس مانیټور وایي داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې شاید دا موافقه په نهایت کې له افغانستان سره د درنو وسلو، ټانکونو او پوځي هلیکوپټرو د مرستې لاره خلاصه کړي. دا هغه وسایل چې افغان لور یې له ډېرې مودې راهیسې له هند څخه غوښتنه کوله، خو هندي چارواکو دغه رپورټونه نه دي تایید کړي. جمهور رئیس حامد کرزی چې د خپلې لسکلین دورې په وروستیو ورځو کې دی، تېره اونۍ په هند کې وو او د هند لایو ټلویزیون سره په مرکه کې د اضافي وسلو د مرستې خبره یاده کړې ده. جمهور رئیس کرزی ویلي موږ د هغو وسلو یو لیست هندي چارواکو ته سپارلی چې د درلودو هیله یې لرو. د دې څخه یو شمېر منل سوي او موږ باور لرو چې صدر اعظم مودي به د پاتې برخې په اړه هم غور کوي. افغان یا هندي چارواکو دغو پوځي مرستو د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکړي. هند د وسلو جوړولو پراخ صنعت نه لري او په نړۍ کې د وسلو لستر واردونکو ګڼل کیږي. افغانستان له دې هیواد غوښتنه کړي چې خپل زاړه زغروال موټر، ټانکونه، لارۍ، ټوپک، پوځي هلیکوپټر او داسې وسایل چې په کور کې جوړ شوي بمونه شندولای سي ورکړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اورید سهار 8:03 کېدونکې دي. لا طالبان سره د وزنی امریکایي پوځي اسیر بو برګدال له خوشی کېدو وروسته دی وی امیندوار امریکایي خزی او د هغې د کناډایي خاون کورنۍ او هغه ویډوګان رسنیو ته ورکړي چې پکې دواړه د طالبانو له اثرات څخه خلاصون لپاره خپل کورنۍ او د امریکا له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د ویډوګانو پر اساس یو امریکایي خزی او د هغې کناډایي خاون شل میاشتې پخوا کابل ته نږدې برمته شوی، خو سره له دې چې د هغوی د برمته کېدو ویډوګان نږدې یو کال پخوا د هغوی کورنۍ ته سپارل شوی، موضوع پټه ساتل شوی وه. کای خزه د برمته کېدو په محل امیندواره و. تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د هغې امیندواری امریکایي شزی چې د 2012 میلادي کال په وروستیو کې ل خپل کاناډایي خاوند سره په افغانستان کې به درکه شوې و، کورنۍ ته دوی ویډیوګانې په لاس ورغلي چې په کې له طالبانو څخه د خلاصون لپاره د امریکا له حکومت مرسته غواړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د دې ویډیوګانو په اړه چې تیر کال د تشتول شوې امریکایي شزی کیتلان کولمن کورنۍ ته په لاس ورغلي وو، تازه معلومات ترلاسه کړي دي. دا ویډیوګانې د کیتلان کولمن او د هغې د کاناډایي خاوند جاشو بایل په اړه لبرنۍ او یوازینۍ نشه ده چې تر اوسه پورې لیدل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې دا جوړه شل میاشتې پخوا کابل ته نږدې په یوه غرنۍ سیمه کې روان ول چې بې درکه شول او له کورنۍ سره ارتباط پرې شو. د امریکا هغه امنیتي چارواکي چې د دې جوړې د بې درکه کېدو په برخه کې څېړنې کوي ویډیوګانې حقیقي بولي، خو وایي چې په تحقیقاتو کې ورسره زیاته مرسته نه کوي ځکه چې نه پوهیږي چې دا ویډیو چیرې او کله جوړه شوې ده. دا ویډیوګانی چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته سپارل شوې د تیر کال په جولای او سپتمبر میاشتو کې د یو افغان لوري د میرمن کولمن پلار ته ایمیل شوې وي. افغان ویلی و چې له طالبانو سره اړیکې لري خو ډیر وخت کېږي چې له دغه افغان سره تماس نه نیول کېږي. په یو ویډیو کې کولمن په تور ټوکر کې پوښل شوې خو مخې لوستی دا وایي زما ولسمشر باراک اوباما را سره مرسته وکړه. اتویش کلنه کولمن په بل ویډیو کې په داسې حال کې چې د خپل خاوند ترڅنګ ناشته ده وای زه له خپل کورنۍ او حکومت غواړم چې زما د خاوند ماشوم او زما د خلاصون لپاره هر هغه څه وکړي چې په وسی وي. په ویډیو کې د دې د خاوند ژیره اوښته او ګډه وډه ښکاري. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې د کولمن کورنۍ اوس د 15 طالب بندیانو د خلاصون په بدل کې د امریکایي پوځي بووی بریګډال له خوشی کېدو وروسته پریکړه وکړه چې ویډیوګانې څرګندې کړي. د دوړو کورنۍ وایي چې په دې خوابدي شوی چې د دوی اولادونه او لمسی د بریګډال په شان نه دي خوشی شوی. دوی د امریکا او کاناډا له حکومتونو هیله لري چې د بشري خواخوږی لمخي د دوی د عزیزانو د خلاصون هڅه وکړي. د کولمن د کاناډایي خاوند جاشو بایل پلار پیټریک بایل چې قاضي دی له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل نور به مناسبه نه وي چې حکومت خپل اتباعو ته شاوړوي. د امریکا په کانګرس کې د جمهور غشتون کې ګوند غړیو له طالبانو سره د بریګډال پر تبادله انتقادونه کړي او په دې خاطر شکایت کړي چې پر دې مسالې حکومت له دوی سره مشوره نه وکړي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کن تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
دا پروګرام نن په دریو بجو خبريږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او پوښتنه له میلمنو مطرح کړئ او هم نظر خپل نظر البته د ازادي رادیو لارې له نور سره شریک کړئ. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي ګاونډي هیوادونه په تیره بیا ایران د افغانستان د انتخاباتو د ګډوډولو او د هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنوي. دغه وکیلان وایي ګاونډي هیوادونه د انټرنیټ په ټولنیزو شبکو په خاصه توګه فیسبوک کې د جعلي ادرسونو په جوړولو سره قومي مسایلو ته لمن وهي او افغان قومونه توهینوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هم په ټولنیزو شبکو کې قومي مسایلو ته د لمن وهلو ستونزه تاییدوي او وایي هڅه کوي چې په راتلونکي کې د دې کار مخه ونیسي. صفوي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر استازي د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کوي او وایي له هغه څه چې اټکل کېږي ایران او پاکستان په دې لاسوهنو کې مخته تللي دي. د خلکو دغه استازي وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو د دویم دور په درشل کې ګاونډي هیوادونه له بیلابیلو لارو هڅه کوي چې قومي مسایلو او شخړو ته لمن ووهي. شکري بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ځینې بهرنۍ کړۍ په ټولنیزو شبکو په تیره بیا فیسبوک کې له جعلي ادرسونو نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې قومي مسایل راپورته کوي.
د افغانستان مشخص یو قوم باندې تورونه لګول کیږي، هغه ته سپکاوی کیږي، فوټوشاپ عکسونه پاکه کې ایښودل کیږي. چې زما هیله غوښتنم دا ده چې حداقل هغه اکاونټونه چې جوړیږي د هغه اکاونټونو د بلاک لپاره خپل افیق سره په تماس کې شي چې زه فکر کوم چې دا یوازینی لاره ده چې موږ اوس کولای شو د افغانستان خلک د بې اتفاقۍ نه او د غلطو راپورونو مسیجونه وژغورو.
له بلې خوا د ولسي جرګې یوې بلې غړي آریان یون ایران او پاکستان تورن کړل چې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي.
په دې ورځو کې موږ شاهد یو چې د دوی قونسلګرۍ د ایران او د پاکستان تقریباً د یو کاندید لپاره کمپاین شروع کړی دی. کوم سایټونه چې دوی لري په انټرنټ کې کوم او رسپان چې دوی دي هغه کسان چې په افغانستان کې د ایسای سره ارتباط لري یا د ایران د سپای پاسداران سره ارتباط لري هغه ټول منسجم شوي دي د یو مشخص کاندید لپاره.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو له حکومت او مدني ټولنو غوښتي چې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو مخه ونیسي. له دې مخکې د کمپیوټر د امنیتي ادارې یوې همکارۍ څانګې ایسایټ لخوا په یو راپور کې پر ایران تور لګول شوی و چې په ټولنیزو شبکو کې جاسوسي کوي. ایسایټ ویلي ایران د امریکا، سعودي عربستان، عراق او افغانستان سیاسي او پوځي مشران، سفیران، د پارلمان مشران او جګپوړي پوځیان دغو جاسوسي فعالیتونو ښکار ګرځولي دي. د ایسایټ په حواله په فیسبوک، ټویټر، لینکډین او ګوګل پلس کې ایران د جعلی ادرسونو په جوړولو سره جاسوسي کوي او په هیکینګ کې هم ګټه ځینې اخیستې. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ډیر ژر به په دې هیواد کې په ټولنیزو انټرنیټي شبکو کې د مذهبي عقایدو او د مقرره قوانینو مخالف ټول فعالیتونه ودروي.
کله کله فیسبوک د لارې نه ناوړه استفاده کیږي. ما د خپل ټیم سره خبرې کړې دي. موږ غواړو چې د دې لپاره یو لار د حل پیدا کړو. موږ به په خپل په افغانستان کې یو سیستم جوړو چې دغه سیستم له طریقه هغه فیسبوک پانی چې زموږ د پیدو قوانینو او مقرراتو سره مخالف دي هغه لری کو او یا هغه فیسبوک پانی چې د چا په نوم جالي جوړ شوی دي هغه هم به موږ وکړو شو چې مستقیما خپل لری کو.
لوی دي زور سنې هم په افغانستان کې د ایران لخوا د قومي او ژبنیو جنجال پرونکو مسایلو درامست کول په سر ریپورتونه خبره کړي دي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان هم وایي چې گاونډي هیوادونو له هغې ډلې ایران لبیلابیلو لارو په افغانستان کې قومي او ژبنیو تعصبونو او شخړو ته لمن وهلي او لای هم دغه هڅې دوام لري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لو خارونو کې د اف ام په 1.5 چپ هم اوریدلی شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د پلان شوو جرمونو د مخنیوي لپاره غواړي د افغان او نړیوالو پولیسو ترمنځ د همکاري فضا پراخه کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول سره خپلې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودی څو ورځې وړاندې په فرانسه کې هم د انټرپول له سکرتر جنرال سره خبرې کړې وې او له افغانستان سره د دې پولیسو د مرستې پر څرنګوالي هم البته غږېدلی و. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي له انټرپول یا نړیوالو پولیسو نه یې غوښتي چې له افغانستان سره د پلاني جرمونو او نشه یي موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. د دې وزارت وایان مرستیال نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالو پولیسو همکاري له هر پلوه افغانستان ته مهمه ده.
بخش های مختلف بسیار سودمند است،
خصوص در دایوی د نړیوالو پولیسو همکاري په سو برخه کې ګټوره ده. د انسانانو او د نشه یي موادو د قاچاق په برخه کې او همدارس د جرمونو په کشف او پیژندنه کې په ځنګړی توګه هغه جرمونه چې لمخ کنه پلان شوی وي او نورو بیلابیلو برخه کې چې مونږه کار کوو د همکاري مهمه ده. د کورنۍ چار وزیر عمر داوودزی هم څو ورځې وړاندې فرانسې ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د هغې هیواد په لیون ښار کې د انټرپول له سکرتر جنرال سره د همکارۍ په پراختیا خبرې وکړې. د دې وزارت مسؤلین وایي د انټرپول سکرتر جنرال رونالد روبل وویل چې نړیوال پولیس به له افغان پولیسو سره خپل همکارۍ او ملاتړ ته دوام ورکړي. انټرپول د پولیسو نړیوال سازمان دی چې په نړیواله کچه د لوی مجرمینو یا هغو مجرمینو د نیول کېدو چارې پر مخ بیایي چې له خپل هیواد څخه بل هیواد ته تښتیدلی وي. کارپوهان بیا وایي چې په تیرو کلونو کې نړیوالو پولیسو په څو مواردو کې له افغان حکومت سره لازمه همکاري ونکړه. دوی د خپل دې ادعا لپاره د افغانستان بانک پخوانی رئیس قدیر فطرت او د حج او اوقاف په خوانی وزیر صدیق چکری د نمونه په توګه یادوي. دغه دواړه په خوانی چارواکي په زینو درغلی تورن وو، خو کله چې افغان حکومت د محاکمې غوښتنه وکړه دوی بهر ته ولاړل او نړیوالو پولیسو یې افغان حکومت ته په سپارلو کې همکاري ونه کړه. د امنیتی چارو څېړونکی اسحاق اتمر هم وایي چې اوس په افغانستان کې د جرمونو کچه لوړه ده او باید چې حکومت له نړیوالو پولیسو سره پیاوړې اړیکې ولري.
څنګه دغه د بینلمللي سازمانونو مخصوصا د انټرپول همکاري ولرو دا ډېر مهمه ده، ځکه چې دلته د جرایمو کچه ډېر لوړ ده او خلک دغه امکانات لري مجرمین چې.
افغانستان هم د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې لسګونه نړیوال پولیس لري. څېړونکي وایي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، نو افغان حکومت باید د نړیوالو پولیسو په څیر د نورو نړیوالو سازمانونو ملاتړ له ځان سره ولري. دوی وایي که افغان چارواکي له فساد سره مبارزه ګړندۍ او ښه حکومتداري رامنځته نه کړي، انټرپول او نور سازمانونه به له دې هېواد سره د اړیکو پیاوړتیا ته زړه ښه نه کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې ښځه او کورنۍ حقوق پروګرام اوري چې پکې د طلاق او بیلتون مسله څېړل شوې ده، خو اوس به یو وار بیا نجیبه زمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد پرون په بروکسل کې ویل شایي راتلونکي کال ناټو په افغانستان کې نږدې 2000 روزونکي وساتي، د هغوی په منځ کې به 8000 امریکایان وي. افغان چارواکو په هرات کې پولیس د ټولو امکاناتو څخه کار اخلي تر څو تښتول سوی هندي تبعه وژغوري. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د مرکزي زون پر شکایتونو غور کوي. د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې 15 تنه وژل سوي. د طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي د برید پر قبایلي سیمو د پاکستان د جنگي الوتکو د بمباري په غچ کې سوي دی. د ایران د خبرګانو د شورا رئیس دراکیا کلن آیت الله مهدوی کنی د زړه د سکتې له کبله پر روغتون کې بستر سو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي د لویدیځ له لوري په کلونو حملو د ایران اسلامي جمهوریت مات نه کړای سو. د جی او ډله وایي که د اوکراین په ختیځ کې وضعیت تر کنټرول لاندې رانسي دا ډله چمتو ده چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. او بشار الاسد بیا د سوریې ولسمشر غوره سو. شده او کورنی حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خزه او کورنی حقوق یو بل اونیز خبرونه تمو ز یوسف خان زدران هرکلای کوم. په کورنۍ کې د خزه د حقوقو د خبرونه د ګلوبل رائټ سازمان په همکارۍ په ګډ ژوند کې د خزه د حقوقي او شری مسایلو په اړه خبريږي. ل دې وړاندې د همدې خبرونې لاله مونږ پر عبارې واده، د واده په عمر، جهیز، مهر او نفقه په اړه حقوقي مسایل بیان او ستاسو اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي. خو د خزه او کورنۍ حقوقو د دې ونې په خبرونه کې د ضرر په واسطه د زوجینو په تفریق غږیږو او په اړه ستاسو را لګلې پوښتنې هم خبرو. په دې موضوع د بحث لپاره را سره ملمه د عدالت د ټول لپاره د دفتر حقوقي مشاور او مدافع وکیل روح الله حبیب ده. خغل حبیب صاحب د ازادي رادیو سټوډیو ته خرغلاس
ډیر مننه.
وکیل صاحب، لکه مخکې مو چې وویل موږ نن په تفریق غږیږو، خو د دې لپاره چې اوریدونکو ته دا موضوع په صحیح ډول روښانه شي، آیا تفریق او طلاق یو شی دی که نه، څه فرق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې غواړم چې خپل سلامونه او نیکی هیلی خپل درنو اوریدونکو ته وړاندې کړم. بیا راځو تاسو د سوال په ارتباط، تاسو ویل چې د طلاق او د تفریق ترمنځ څه توپیر دی؟ باید ووایم چې مطابق د شریعت او مطابق د قانون دی منګو تاسو طلاق د میړه له صلاحیت نه دی. یعنی میړه کولای شي چې خپل ښځې ته ووایي چې طلاق یې راباندې، یا ورته ووایي چې طلاق یا درې طلاق ورکړي، چې دا انشاءالله موږ او تاسو په بل خپرونه کې موږ او تاسو په دې باندې به بحث وکړو. او تفریق څه شی دی؟ تفریق عبارت له هغه جدایي نه دی چې دغه صلاحیت د جدایي یا دغه صلاحیت د مثلا د بیلتون ښځې ته ورکول کېږي، چې دا تفریق په څلور حالتونو کې دی چې ښځه کوی شي د خپل میړه نه بیل شي. هغه حالتونه کوم حالتونه دي؟ هغه یو حالت حالت تفریق په سبب دی zarar دی چې موږ تاسو غنن په بس کو او درې حالتونه نور دي چې ان شاء الله پاینده کې په بس کو سوالم صرف نمونه واخلم چې تفریق په سبب دی عدم انفاق دی تفریق په سبب دی غیابت دی او تفریق په سبب دی عیب دی چې ان شاء الله موږ تاسو په نور خبرونه کې په دې اړوند به خورا معلومات خپل اوریدونکو ته وړاندې کړو یو موضوع به غواړم چې تاسو روښانه کوم چې په طلاق کې کچیر مثلا په محکمه کې یا غیر محکمه نم کچیر میړه خپل خزه توي طلاق نو خېده خزه طلاق ده او تفریق څه فرق لري د طلاق سره دا ده چې په دې تفریق کې باید خزه په اساس یو عریضه باندې یعنی محکمه تعریض شي بالدین خپل غوښتنه مطرح کې بالدین چې خپل دغه غوښتنه محکمه ته اثبات کړو بل لغنه محکمه دته د تفریق حق ورکې یادای لغپړې د میړنه چې کې بیلې
ډیره مننه وکي صاحب تاسو خو د تفریق او طلاق د فرق په اړه معلومات ورکړل درسته د طلاق په اړه به خورسته خبرې کوو خو کداره ته وایي چې آیا د افغانستان د قوانینو لمخې خزه کولای شي د ضرر په سبب د خپل میړه څخه جدا شي
دقیقا موږ تاسو مخ کې د فرقو کې د تنلیک څه اشاره وکړو خو بیا وړم چې د خپل تفریق تاسو لکه روښانه کوم د تفریق په سبب د ضرر که خزه د میړه د یو ځای اوسېدلو څخه د داسې ضرر داوا کوي یا داوا وکړي چې د یو ځای اوسېدلو دوام په داسې حالت کې د خزه او میړه یا ضرر چې د خزه ادا کوي چې گویا ماتل میړه نه مې د ضرر ماته رسیدلې دغه عمل د نور د نور فامیلو کې هم مثلا د خزه تر میړه ترمنځ د ضرر وګڼل شي نو په دغه حالت کې د خزه کوي شي چې چېوکې د محکمې نه خپل د بیلتون یا د جدایي غوښتنه د خپل د میړه نه وکړي
مننه وکیل صاحب خو کداره ته مشخص کړي چې دا ضرر کوم موضوعات په بر کې نیسی
ډیر ښه سوال وکړ چې غواړم چې د ضرر چې د ضرر څه ته وایي په کوم حالت کې خزه کوي شي چې د ضرر ادا وکړي کوم حالت ته خزه ضرر ویلی شي یا مثلا مونږ تاسو ته خدای چې مونږ تاسو له غوځې کړو له ضرر څخه منظور یا هدف د خزي اذیت کېدل دي د چالو خو د میړه له خوا چې دغه ضرر امکان لري چې د جېبې له طریقې یا د جېبې په واسطه باندې لکه ښکنځل کول خزی ته تحقیرول د خزی توهینول د خزی یا مثلا داسې نور موضوعات چې مثلا موږ کوی شو چې مثلا د خزی خرڅلو وي یا مثلا د خزی د نه پرېښودل د مور پلار کور ته یا د اقاربو لیدلو ته د محارمو لیدلو ته نور موضوعات هم شته دي ولې کوم موضوع دي چې موږ تاسو یعنی معنویتا یا مثلا د ژبې له طریقې خزی ته ضرر ورسوي او یا هم کیدای شي چې دغه ضرر د عمل په واسطه وي لکه د خزی وهل تکول او د خزی نه پرته لکم کوم شری دلیل څخه لری کیدل ان بدون د نه کوم دلیل لري خپل خزی نه چی کی لری ته نو سی یا مثلا ته نه بیلی او دا سنور عملونه چې د انسان د کرامت خلاف یا مثلا د خزی د کرامت خلافی دا موضوع ټول ته موږ څو ضرر وای
ډیر مننه وکیل صاحب خاده خو ثابت شو چې د افغانستان د قوانینو لمخه خزه د ضرر په سبب د میړه څخه د جدای غوښتنه کولای شي او تا هغه ضررونه هم ویل چې د دې د ضررونو په واسطه خزه کولای شي خو اسلامي شریعت په دې اړه څه وایي
په دې ارتباط چې شریعت د ضرر موضوع کې څه ویل دي باید وایم چې د کې دوه نظر وجود لري یو نظر د فقهاو د حنفی فقهاو شافعی او حنبلی عالمانو لخوانه ورکړ شوی دی چې هغه وایي جداواله د ضرر په سبب که شدید هم وی جواز نه لري یعنی دوی وی چې چیرې د غزار خزه ترسیږي نو کچیر د ډیر شدید مینو د جواز نه لري چې خزه لا چې محکمې ته خپل چوکي د ضرر په سبب باندې خپل بیلتون راوغړي ولې دلیل چې دوی زکه چې محکمو ته په مراجعه سره د ضرر دفع کول امکان شته یعنی په دې معنی کله چې په خزه باندې شدید ضرر راځي یا د میړه له خانه په باندې تطبیقیږي نو د خزه حق لري چې وکي محکمې ته راشي او وایي چې ما ته میړه دغه ضررونه رسولي دي زه څنګه کوم چې مثلا دا د فقم دلته د ایدئال ادش فقهه په نظر چې باید محکمه میړه راوړي محکمې ته او میړه ته څوکي تعدیب ورکړي چې ترسو دغه ضرر دفع شي یعنی د خزه له سر نه دا ضرر چې کی دفع کړي د محکمې په واسطه دلته چې دوی چې باید خزه ته تفریق ورنه کړي شي فقط د خزه میړه ته به چی شي تعدیب ورکړي چې ترسو له دغه ضرر رسولونه چی شي منصرف شي دویم نظر شه دویم نظر د امام مالک صاحب دی هغه وایي چې دغه په نسب باندې وجدای د ضرر په سبب کې کچیر خزه په لیدا محکمې کې ثابت کړي نو دای کوي شه د تجایز د چې د څوکي لمحکمه نخبل تفریق یا جدایی وغواری.
وکیل صاحب دا موضوع رو خانه شوا. خو وکیل صاحب که خزا دیو دول ضرر شکایت وکړي نو دا ضرر باید څومره او که تر کوم وخته پورې وي تر څو د جدایی غوښتنه یې ومنل شي؟
کله چې خزا د ضرر رسیدو ادا کوي یا مثلا په دې باندې ضرر راځي، د دې اول کوشش وکړي مخکې له دې نه چې موضوع محکمې ته ورسی یا مثلا موضوع رسمي کې د عدلي او قضایي ارګانو ته، د دې کوشش وکړي چې د سپینګیرو له طریقې یا د مشرانو له طریقې چې دغه موضوعاتو باندې لږ څه معلومات ولري، د موضوع سره مطرح کړي او د موضوع د اصلاح له طریقې د خپل په منځ کې سره حل فصل کړي. دا به دې ته ډېر ښه والی لري، په دې خاطر چې خو به په آینده کې دې ترمنځ به دغه عقدې له منځه لاړ شي. دویم به دې دغه کورنۍ به زل له منځه لاړ نه شي. دریم حالت کدی ته ډیر په سہولت دی موضوع حل فصل شو خلاص شي، او کچيري د موضوع حل نشو، مثلا د خزه باندې د ضرر رسیدل ورته د ادامه پیدا کړي میړه لخوانه، دلته چې خزه باید څوکي خپل د ضرر محکمه کې چی کړی ثابت کړي. کچيري خزه خپل ضرر محکمه کې ثابت کړ او د اصلاح هم نتیجې ته ونه رسیدنو، دلته محکمه څه کوي؟ د ترمنځ د طلاق د تفریق حکم صادره. کچری خزه و نوش کولای چې خپل دغه ضرر په محکمه کې ثابت کړي یا د خپل مثلا د ضرر چې ورته رسیدل د محکمه کې ثابت کولای نشو، بیا هم اصرار په دی وکاو یا په فشاری په دی موضوع باندې وکاو چې زه غواړم چې دغه خپل میړنه باید جدا شي. دلته چې محکمه دو نفره مسلحین یا د حکمین په شکل باندې تعینې چې د ترمنځ څوکي اصلاح وکړي.
اوکې سب تاسو د مسلحینو او د اشخاصو یادونه وکړه چې دوه نفر کینی دوی سره جوړ وکړي، څه ډول کسان کولای شي دوی ترمنځ مصلحت وکړي؟
ډېر ښه سوال مو کو. د مورد کې راځو چې کچېری مثلا د محکمه حکم محکمه مثلا د اصلاح حکمه ترجی کوي، دلته د دوه نفر چې مسل به تعین شي چې دوی په منځ کې د اصلاح وکړي، دا باید کوم اوصاف ولري او په څه شکل باید د اسلام مخته بوزي. دلته باید وي چې دوه نفره باید د محکمې لخوانه تعین شي، هغه اشخاص تعین شي چې عادل وي او ایماندار اشخاص وي او په دې باندې مثلا او صداقت کار اشخاص وي او په دې باندې توانایي دی ولري چې دغه اختلاف د ښځې تر میړه ترمنځ چې پیدا شوی دا څنګه کې تر یو اندازې حل او فصل. بل دې نه چې موږ تاسو ویل چې دا دوه کسان هغه کسانی چې دغه اختلاف د دې ترمنځ مثلا حل فصل کړي، یعنی لږ څه توانې د دې موضوع ولري. دویم قدم کې باید دغه دوه نفره باید یو نفر د میړه له اقاربو څخهي او یو نفر هم د ښځې له اقاربو څخهي، تر څو دغه دوه نفر وکولی شي چې دغه دواړو له اوضاعو د احوالو نه دی خبرې مثلا دوی په مورد کې معلومات ولري، تر څو د دوی په منځ کې کینی او دوی په منځ کې یو توافق وکړي او دوی دغه مشکلات یا اختلاف څه کړي حل کړي ورته.
اوکې صاحب، دا موضوع که لږ نورم روښانه شي، د دوه کسان چې محکمه ټاکي او تا ویلې چې یو باید د ښځې له اقاربو څخه وي بل د سړي له اقاربو څخه وي، محکمه نور کوم اجرات په نظر کې نیسي؟
بل دې نه چې دا دوه کسان تعین شو نو دا دواړه حکمین محکمه غواړي کله چې وخت د دین استلام کوي په اسلام کې دی ته یا قسم یا سوګند دی ترجی کوي، کله چې دی قسم او سوګند وکاو چې د خپل د وظیفه یا د خپل د دنده دی ډیر په صداقت او ایمانداری سره د خپل چي پر مخ وړي، یعنی په دې کوشش کوي چې د دغه دواړو ترمنځ باندې یا د اختلاف دی په منځ کې حل فصل.
مننه وکیل صاحب، چون د موضوع کڅمره روخانه کې دومره معلومات ته ضرورت لري، خو د دې لپاره چې په خبرونه کې ورسره د اوریدونکو پیغامونه هم لرو، د موضوع هم دلته رانغاړو. خو مخکې ته دا ونه وکړه کله چې خزه د سړی له خوا ضرر ویني نو بهتره ده چې لومړی د خپل اقارب لوري دا مشکل حل کړي. په همدې اړه موږ د وخت سره مرکه کړې ده چې تقریبا شاید ویلی شو چې دوی دواړه سره عقدانی ولیدي کینانی ولیدي، څلور کاله کېږي چې په محکمو ګرځي یو له بل څخه بیل دي، عملای مشکل نه دی حل شوی. لومړی د ښځې غږ اورو، بیرته راځو.
زه په کور کې ډېره وړه وم، یتیمه وم، پلاندرې وخت خپل ورور ته ورکړم. خپل ورور ته چې ورکړم زما خوښه هم نه وه، زړه مې هم نه وه، دا ډېر غټ پسند کې. دوی ته چې ورکړم د تره کور ته مې لاړم، دیارلس کلنه وم چې واده یې کړم. چې واده یې کړم په یوه بجه کې د شپې زما نکاح دی ته وتاړه، دوه نفر یې راوستلي بوتلم وطن ته. هلته چې کله بوتلم ولهلم لما ایزل میرا باندې کو به مردو میاریزه وکړه را دوی چاریزه وکړه را واسته ما سپینګرو فیصله وکړه بیرته لړو بیرته چلړو خود په ما باندې ظلم کو ډیره والم تړ ما دوا وخړه خود کشي کوم را سم به دوه ولې څه نور دا کار نه تکرارم چې کله سالا را باندې را وستله بیا سپینګری کې را سو دوای ما مارکای وکړه وایسې د ساتم دی نور دی وایم نه تړم دی نه خو نور څه درته نه وایم کله چې مور کرمه دوا په بهانه را واسم چې ته ته دوا اخلم د څلور کله نور وته خیدمانه د نن تورز پوری راز رانه سن نن چې راز را سره پیدا ماته خط نه درکم که خط رانه غړله خو زه ته ماته دوه نیم لکه روپۍ راکړه چې زه ستا خط درکم چې یو لکه دې زره ما ورکړی دی یو لکه شل زره روپۍ نورې د لور په نفقه مې ماته راخوڅه کړې چې بیا دغه وخت ته نفقه م غواړم زه هم درنه دا پیسې نه غواړم اوس دا اوس تذګیره بانه کوي پښیمانه سوی دی نه منې چې زه خط نه درکوم.
وکیل صاحب د یوې خور غږ مو واورېده د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د جدایي غوښتنه لري، نو آیا دا ضرر به څېړل کیږي که نه محکمه یوازې د ښځې په غوښتنه د جدایي حکم صادروي؟
ایدو خور په ځواب کې باید ووایم چې ده څو موضوعګانو ته اشاره وکړه. چې اول وویل چې مثلا په دیارلس کلنۍ کې دی واده کړی ده، دې موضوع یاده کړه چې مثلا وایي چې په دوجیان کې وهلو ټکولې د ته ورکړي دي. بیا یې وویل چې ما یو دفعه که دوه ځله ما په خودکشي باندې لاس پورې کړی. ده ته باید ووایم چې اول خو موضوع دا چې مثلا د دیارلس کلنۍ کې چې واده کړی ده اوس خو موضوع تیره ده، خلاصه ده، دور سره ژوند خپل پیل کړی دی. په جریان دغه وهلو ټاکولو چې ورته ورکړي په جریان ژوند کې دغه د وهلو ټاکولو حق یې د میړه هیڅکله نه درلود او نه لري، او دغه وهلو ټاکول چې د ته ورکړی ده دا خپله چی دی؟ دا خپله ضرر دی چې د ښځې ته رسولی. او دو ویل چې ما څو دفعې مثلا ما غوښته چې خودکشي وکړم، نه خو احتیاط وکړه چې خودکشي ونه کړي چې دا د خلاف د شریعت دی منګو تاسو، خلاف د قانون دی منګو تاسو دی. نو دا موضوع ډیره ښه ده که چې د موږ ترمنځ سپینګیري وي کېناست دا موضوع په دې باندې فیصله وکړو چې مثلا نور به ما دا نه وهي او نه به مې ټکي، ولې دا سړی بیا هم د ته ادامه ورکوو؟ یعنی اخري لارې حل د خور ته دا دی چې دی باید مراجعه وکړي محکمې ته. اوس ده ویل چې ما مراجعه هم کړی محکمې ته، انشاءالله چې محکمه بالی دی نه چې مثلا دې قضیه مثلا بررسي کړه، دی کوشش خپل محکمې به دته وکړي چې مثلا دوی ته یو د اصلاح طریقې نه یا مثلا یو دفعه ورته دوی ته حکمیت باید تعین کړي چې دوی لاړ شي د حکمیت له طریقه دا موضوع حل فصل کړي. که چیرې مثلا دغه حکمینو دغه موضوع د اختلاف چې دوی تر منځ کې دی مثلا پیدا یې نه کړي، یا مثلا حکمینو ته دا ثابته شوه چې دغه د اختلاف سبب میړه دی، یا دوی ته معلومه شوه حکمینو چې دغه د اختلاف سبب مثلا یا ښځه ده یا اصلا معلوم نه دی، نو دغه حالت کې بیا محکمه کوشش کوي چې دی چې وکړي حکم په تفریق د دوی باندې وکړي. که چیرې داسې لنډی تاسو ته وایم، که چیرې ښځه دغه خپل ضرر په محکمې ته ثابته کړه د وهلو ټاکولو موضوع، مثلا دغه سپین ږیري راغله شهادت یې ورکړه چې هو دا ښځه په دغه وخت کې مثلا وهل شوې ټاکول شوې ده او مثلا د خودکشي باندې لاس پور کړی، دغه اسناد یې محکمې ته حاضر کړه او شهود یې حاضر کړه، نو محکمه به د ده په تفریق باندې حکم وکړي. او که چیرې دغه کارونه ونه شو کوی او د ښځه وویلې چې زه غواړم چې نور د سره اصلا ژوند ونه کړم، نور نه غواړم چې د سره پاتې شم، نو دغلته ده چې بیا دغه د حکمین موضوع منځته راځي چې حکمینو ته دا وایي قسم ورته راځي کړي تاسو کوشش وکړئ دوی په منځ کې دغه موضوع حل کړي. که چیرې دلته محکمینو ته دا مثلا معلومه شوه چې د اختلاف سبب یا ښځه ده او یا هم مثلا میړه دی او یا هم مثلا معلوم نه دی، دلته دغه حکمینو د خپل نظر بیا وړي محکمې ته او محکمه په دغه اساس باندې چې کوي حکم په تفریق باندې کوي د دوی تر منځ.
وکی صاحب، تاسو د ضرر په اړه معلومات ورکړل چې که ښځې ته دا د ضرر رسیږي بالاخره د میړه څخه کولی شي تفریق غوښتنه وکړي، البته د محکمې په موجودیت کې. خو که ښځه کوم نواقص ولري، آیا سړی کولی شي د هغې څخه ځان جدا کړي؟
دقیقا موږ تاسو په سر د برنامې کې وویلی چې طلاق د نر یا د میړه صلاحیت دی. یعنی که چیرې دی د خپل ښځې نه څه مشکل وویني یا مثلا کوم دلیل ورته پیدا شي چې دی ونه غواړي د خپل ښځې سره ژوند وکړي، نو دا څو طلاق بیا په څو قسمه دی چې موږ انشاءالله په بینده برنامه کې او په دې کې به بحث وکړو. ولې اوس به تاسو لنډه په دې وایم چې که چیرې نر ونه غواړي چې ور سره ژوند وکړي، هو کوی شي چې خپل ښځې ته دا په شفایي شکل هم چې ورته وایي طلاق طلاق یې د ښځه په دې باندې طلاق ده.
حبیب صاحب، که څه هم په تېرو خپرونو کې موږ په مار خبرې کړې دي، خو که د ضرر په درلودلو د ښځې د غوښتنې په اساس دا جدایي واقع شي، د مهر او د نفقې حق ساقطېږي او که بیا هم میړه څه مکلفیتونه لري؟
دې مورد کې باید ته ووایم که چیرې محکمې ته دا ثابته شوه چې ضرر واقعا ښځې ته رسیدلی او ښځه متضرره ده، نو دلته د حکم په تفریق په سبب د ضرر چې د خپل حکم محکمه صادروي، نو دلته د ښځې مهر له منځه نه ځي. او غیر له دې نه چې د مهر له منځه نه ځي، نو دا خپل دغه نفقه د عدت هم غوښتی شي. یعنی بعد له تفریقه دی د درې میاشتو پورې خپل د نفقه د عدت غوښتی شي، چې موږ تاسو په تېرو خپرونو کې په دې موضوع باندې بحث وکړو. او که چیرې مثلا موږ تاسو ویلې که چیرې حکمینو موافق د ته نه شو چې مثلا دغه د اختلاف منشا مثلا میړه دی او که ښځه دی او یا هم مثلا دی اصلا د دې دغه سبب پیدا نه کړي چې دا څوک دی، او بیا هم یې پیدا کړي چې مثلا دغه خپله دا ښځه سبب دی دغه هغه دی د zarar دی او د نه غوړي چې یا سبب د جدایي دی او نه غوړي چې خپل د میړه سره مثلا نو ژوند کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. دغه ته د چې بیانو دی کوي چې حکمین ورته پیشنهاد وکړي چې مثلا ته خپل دغه ټول مہر نه یا د نیمه مہر نه تېشه چې دا سعودي بیا تصمیم دی مورد کې د محکمې سره د چې خپل محکمې خپل نظر محکمې ته وړاندې کوي. محکمې به دلته خپل په صلاحیت باندې د مورد کې نظر نیسي او تصمیم نیسي او حکم صادروي.
د نورو پښتنو لپاره شاید د خبرونې وخت کم وي، خو وکیل صاحب که د خبرونې په دې وخت کې دار ته ووایي چې زموږ ټولنه او خلک اکثرا دا فکر کوي چې طلاق یا د جدایي حق یوازې سړي ته ده، آیا له دې ټول بحث وروسته څنګه باید پوه شو چې نه ښځه هم په طلاق، جدایۍ او یا یوځای کېدو کې په یو نه یو ډول رول لوبولی شي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو په سر کې د خبرونې وویلې، په دې موضوعات هم بحث وکړو چې طلاق موږ تاسو ولې مطابق د شریعت قانون د نر حق دی یا د میړه حق دی، او همدارنګه ښځې ته هم موږ وویل چې د ښه مهم رول لري په دې موضوع کې، ولې که چېرې ته ضرر رسېږي یا د ته نفقه نه ورکول کېږي او یا د میړه مثلا غایب وي او یا د میړه عیب لري، نو دا حق د ته ورکول کېږي د قانون او شریعت له خوا نه. دی څه وکړي؟ د خپل د میړه نه دی تفیق یا جدا شي یا تینه بیل شي. دا حق ورته په شریعت کې قانون کې ورکړ شوی دی. او همدارنګه چې په دې مورد کې تاسو ویلې چې آیا بیرته د یوځای کېدو په حساب کې چېرې په دغه دوران د مثلا د تفیق د بیلتون تر څو چې درې محکمې په دې موضوع کې حکم کوي، که چېرې بیرته ښځه وغواړي میړه وغواړي سره دی کوی شي چې بیرته د همدغه کم قسمت نه چې دی مثلا موضوع په دوام کې دی یا په جریان کې دی په محکمه کې دی بیرته کېدی شي خپل منځ کې صلح وکړي او دوی سره ژوند وکړي. او مخکې له دې نه هم موږ تاسو ویلو چې مخکې له دې نه چې دی مثلا واده وکړي هم د دوی رضایت د واده لپاره شرط دی. نو دا کې د ولې نه د ښځې رضایت او د میړه رضایت د واده لپاره او یا د حق د نکاح لپاره ډېر مهم دی، دوی باید په نظر کې ونیول شي.
مننه وکیل صاحب، او قدرمن اوردونکو ستاسو څخه مننه چې زمونږ خبرونې ته مو غږیز پیغامونه پریخي. نو وکیل صاحب، د خبرونې په دې برخه کې د اوردونکو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، زما سلامونه نکیل یم، منی زه پښتنه حیایم د کندهار ولایت څخه ستاسو په پیغام پریږم. زما یو خور دی چې په ډیر وړ کوال کې رینی تور کړی دی، هغه ډیر بداله ده، ته کور شان دی نوړي خرڅي هغه پرینه او نشو باندې اخته دی، د دې بیچاره حال ډیر سره خراب او هیڅ خلاصه نه ده. غنه لوي چې هغه شي موږ جلا کو، آیا کته شي موږ ته مشوره راکې یا دغه د حل لار راوشي؟ ډیر خوشاله.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. زه رحمان خبرې کوم د کونړ ولایت نه. د قدرمن ملمورو نه مې پوښتنه دا و چې په کوم حالات کې خزه کولای شي چې د میړه تفریق یا د جدایي غوښتنه وکړي؟ ایوه پوښتنه. او دویم پوښتنه مې دا و چې چېرته میړه د دې د تفریق یا د جدایي غوښتنه نه مني، نو په دې حالات کې خزه به څه اقدام کولای شي، څه کولای شي؟ ستاسو خبرونه څخه مننه.
درې کاله کېږي چې زه واده شوی یم، خو کله چې مې اولاد پیدا شو نو د خاوند اعصاب و کې مې فرق راغې، او اوس مې کور کې هیڅ خبره نه مني او راته وهل ټکول را کوي، د هغې اعصاب خراب دی. زه درې میاشتې کېږي چې په محکمه ګرځم، خو نه پوهېږم زما د تفریق غوښتنه ولې نه منل کېږي، آیا زه دا حق نه لرم؟
ښه، زموږ د څو اوریدونکو پیغامونه وو، نو مهرباني وکیل صاحب که ورته لږ ډېر معلومات ورکړي.
مننه. د پښتني خور چې د قندار نه زنګ وهلی وی ویلې چې اده خورې په وړکتوب کې ورکړی دی او اوس د هغه میړه په نشه توکو باندې اخته شوی دی، او دا وایي چې زمونږ باید څنګه وکړو؟ دا سړی مثلا د تداوی وړ هم نه دی. که چیرې د ده سړی مثلا د ده میړه د تداوی وړ نه یا مثلا شفاخانې ته وړ بیا هم دا د علاج نه دی شوی، نو دوی حق لري چې دوی محکمې ته مراجعه وکړي او دی نه خپل تفریق واخلي. یعنی دوی ته حق ورکول کېږي د قانون له لحاظه چې دا د فامیلي محکمې ته چې خپله په قندار ولایت کې دی، که چیرې دوی هملته اوسېږي نو هملته د عریضه ورکړي محکمه د فامیلي ته، که چیرې محکمه د فامیلي نه وي نو هلته موږ دیوان د مدني لرو چې په دیوان د مدني ته د عریضه ورکوي، هلته دوی قضیه به انشاءالله ورته رسیدګي وشي او دوی ته باید تفریق ورکول کېږي ورته. دویم رول په ځواب کې چې له ضیا الرحمن چې د کونړ نه وویل چې تماس یې نیولی و، هغه وویل چې په کوم حالتونو کې یو ښځه کوي چې خپل میړه نه جدا شي، او که چیرې دغه میړه هم دغه جدایي ته مثلا ورسره ونه مني د ښځې سره، نو دلته به څه کېږي؟ د اروپا ځواک به ته وایم چې موږ په سایه خپرونه کې په دې موضوع بحث وکړو چې په څلور حالتونو کې یو ښځه کوي چې د خپل میړه نه جدا شي یا تینه بیل شي. څونه اول ضرر دی چې یعنې ښځې میړه ته ضرر ورسیږي، ښځې ته ضرر ورسیږي له میړه نه خوانه، یا هم د خزی میړه غایب وي مثلا معلوم نه چې د چیرې ده یعنی زیات د درې کالونه مثلا اخواته وي یعنی مخکې له درې کالونه دا ښځه حق دی وختونه د تفریق نه لري او دریم حالت کې مثلا دغه میړه خپل ښځې ته نفقه ورنکړی شي دې حالت کې دی او څلورم حالت یې د ښځې میړه عیب ولري یا کوم داسې مریضي ساري مریضي ولري چې انشاءالله بیا په دې موضوع کې به مونږ مشخصه برنامه باندې به مونږ بحث پرې وکړو او ده ویل چې که چیرې مثلا د ښځه تفریق واخلي او میړه ورسره ونه مني ګران وروره اصل موضوع دا دی چې تفریق فقط او فقط د محکمې په حکم باندې کیږي یعنی بدون د حکم د محکمې نه تفریق اصلا منځته نه راځي نو کله چې درې محکمې د ښځې په نفعه باندې حکم وکړو د ښځې ته تفریق ورکړه بعد هغه نه باید د ښځه درې میاشتې د عدت دوره تېره کړي کله چې د خپل د عدت دوره یې تېره کړه نو دا ښځه حق لري چې هر چا سره چې وغواړي خپل په رضایت واده وکړي او که چېرې دلته میړه دا خبره ورسره نه مني نو دا بیا د قانون له نگاهنه د تمرد وي دا متمرد ګڼل کیږي او دی به بندي کیږي او دی به مجازات کیږي رازو د دریم خور جواب ته چې ده ویلې چې بله واده نه د میړه اعصاب خراب شوي دي او دته دایما دی وهي او ټکۍ او فعلا دی د قضیه په محکمه کې دوام لري غواړي چې د محکمې نه خپل تفریق غواړي او وایي چې زه تقریبا څو نه وخت کېږي چې په محکمه کې ګرځم او راګرځم او د ما تفریق څوک ورته توجه نه کوي نه خور دې موضوع ته تشویش تاسو مه کوئ د قانون په لحاظ باندې موږ محکمه څلور میاشتې وخت لري چې تا په قضیه کې غور وکړي او تا قضیه مثلا بررسي کړي کله چې په څلور میاشتو کې د محکمې تحقیقات تکمیل نه شونو محکمه حق لري چې میاشت بل ځان ته هم تمدیدي واخلي یعنی پنځم میاشتې د محکمې د صلاحیت کې دي چې تا په قضیه کې مثلا تحقیقات وکړي بل طرف نه په محکمه کې د فامیلي قضیو تراکم ډېر زیات دی له هغه سبب باندې به شاید تاسو قضیه لږ څه ځنډول شوي نو هېڅ امکان نه لري چې بل پنځه میاشتو نه تاسو قضیه هم لا وځنډول شي چې هېڅ یعنی په ټول دې پنځه میاشتو کې تاسو قضیه انشاءالله حتمی د محکمې له خوا په تصمیم نیول کیږي او فیصله کیږي او د مورد حق کې چې تا ویلي ولې نه ته حق قانوني دی تا قانوني حق دی دا فعلا چې تا قضیه محکمې ته راغله او تا محکمې د تا قضیه اغېسته ده په باندې غور کوي دغه خپل خې چې تا حق دی په دې موضوع کې که چېرې تا حق نه وي نو تا یو موضوع له موږ حقونه مثلا تا قضیه تعقیبېدنه او تا ته قضیه به رد کړی نه خوري تا دا حق دی ته کوي چې خپل قضیه مختبوزی
امید زمونږ دی اوریدونکو هم ځوابونه حاصل کړی وي وکیل صاحب دی یو څو نور اوریدونکو پیغامونه هم لرو په خبرونه کې هغه هم شریکو
کوم پروګرام چې د ښځو د حقوقو په اړه تاسو شو کړی دا موږ دې دې خوښ یو یو سړی د لس لوري لري په دغه لس لوري کې دوی ور کړی دي کوم چا په چې دې سړي لوري ور کړی دي هغه باندې دې سړي دولس لکه افغانۍ ولور ایښی ده اوس دلته دا سړی نه مني ګواکي چې ما دغو الکانو ته لونی ورکړی وی یا کوم ولور ترې را اخیستی دا سړی نه قانون مني او نه اسلام آیا تاسو کوم دفتر محکمه او یا شماره لري په زابل ولایت کې چې موږ خپل ستونزه ورته بیان کړو
ایمل د لوګر د ولایت څخه او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوو زما یو پوښتنه ده په ځینو کورنیو کې ښځې د خپلو خاوندانو د ناخوالو څخه چې د دوی په حق کې ترسره کوي راضي نه دي که چیرې دا ښځې خپلو خاوندانو دا ناخوالې ثابتې نه کړي نو به محکمه د دوی په حق کې څه فیصله کوي
ښاغلی روحالله حبیب د خپرونې وخت ته پکتو که زمونږ اوریدونکو دا پوښتنې هم لنډې جواب کړي مهرباني به دی وي
زوار چې د خور په جواب کې چې زابل نه زنګ وهله او چې وایي چې چیرې تاسو په زابل کې لم کوم دفتر لري یا مثلا کوم شمیره لري چې د موږ ورسره تماس ونیسي او سره اړیکه ټینګه کو نو ترې هم چې نه خوري موږ په زابل کې څه دفتر هم نه لرو ولې د اړیکه شمیره لرو کې دی چې تاسو دا شمیره یاداشت کړئ د ټلیفون له طریقې خپل مشکل وي موږ ان شاء الله تاسو اخره معلومات به درکو چې موږ شمیره ده 0508625 بیا تکرارم ایمال ورته د لوګر ولایت نه تماس نیول او ویل چې کچېرې خزه په خپل کورنۍ کې خپل د خاوند سره د میړه سره بعضی ناخوالې ولري او دغه ناخوالونه د رضایت نه لري او دغه ناخوالې خپل په محکمه کې هم د خزه ثابت نشي کړای نو دلته به محکمه څه تصمیم نیسي او څه حکم کوي ګران اورور ته په ځواب کې به ته وایم چې ما مخکې ویل چې محکمه په دغه مورد کې کچېرې خزه خپل د ضرر په محکمه کې ثابت نشو کړای نو محکمه د لپاره حکم تېنی کله چې حکم تاین کړو دا حکمان به څه کوي کوشش به کوي دغه د دې خزي او د دې میړه ترمن د کوم ناخوالې چې دغه علت او سبب سره پیدا کی که چیرې د دې ثابت شوه چې مثلا دغه ناخوالو سبب یا د اختلاف سبب خزه و یا میړو او یا هم اصلا معلوم نو چې دا څوک دی، نو دا خپل حکمین د خپل نظریه وړاندې کوي محکمې ته، او محکمه به بالاخره ادې ترمنځ به د جدایي او یا د بیلتون حکم صادروي.
ډېره مننه وکیل صاحب. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو، خو موږ به راتلونکي اونۍ بیا د یوې بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. موږ راتلونکي اونۍ د غیابت، ورکېدو او یا بند په سبب د تفریق یا جدایي په موضوعاتو غږیږو. که تاسو هم په دې اړه کومه پوښتنه لرئ، نو کولی شئ زموږ غږ ثبتونکي ماشین کې خپل پوښتنه ثبت کړئ. د ازادي راډیو د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خدای پامان.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.